غونډې ته ویلي وو چې ولسمشر غنی او ټیمې واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې څه موده وړاندې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې یوې مقاله کې ویلي وو چې ولسمشر غنی له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته یې پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وایي په تیرو دریو کلونو کې چې عمله له نږدې ما حالات څارلي، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبرې ونه لري د اشرف غني په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافي په خبره د افغانستان اوسنیو نازکو سیاسي او امنیتي حالاتو ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غني په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمله انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي، خو جمهوری ریاست تل دغه اداوی ناسمې ګڼلې او ویلي چې ولسمشری ماڼۍ د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسؤلینو او د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیا ادبی راډیوی مجلې ته مو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په هغه کلاسیک فورم کې له سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د اتنویو میکلیز په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبریږو. مینا نظری راتوای چې څه ډول شاعری کوي.
کچېره هغه ونل ولود نو موږ به د خپل ګدر کې نخېتی وو او د خپل خالونو کې
درې لاندې کایتونه کواخت نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویال زاید چې علي احمد جلالی د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالی د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې شوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالی د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننه ترڅنګ وویل. د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالی زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مه پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ.
په
په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاس وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي د دې ترڅنګ قاموسونه او دایرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمېر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام څلې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلې د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلې په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24 نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم خار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شیو د قاچاق لوټ او تلن مخه افونی ولسی.
د زمری د میاشتې 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 90 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لپخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغه ورځ رئیس هر کال د ورځ د استقلال د ورځ په توګه لمانځل کیږي. سکه کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ور چې په ډیر شور زور او اسلام په ډیر شوق او په مینه یې ولمنځه وخیو. افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر مترقي او متمدن فکر ته همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللې یوازې د وزارت په ساتنه ده کله بیرون بام زینې کسان راځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه او سټاپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور منفذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنی کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علما او قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې کوم غوښتنې ځوان کوي داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خیدا دی چی یو لوی توپیر ترسترگو کیگی یو وقت ستا دا وطن زینی کسان لبادا مرغ دا بغاوت پا جامع که دا پا اصلاح دا دین پا جامع که بای اصلاحاتی او لیو اصلاحی پروگرام سر تکر کهو لیو داس انسان سر چی غازی امان الله خان دی لداس انسان سر چی موگی اتنوی کال روز تا پیجنو چی غازی امان الله خان یعنی چوک دا تر طول مهم دا چی دا غسی یو منتمدین او ملی فکر و پیجندل سی علماء لاری دا قومی مخور لاری دا مشران لاری بل پا دی اساس مهم دا چی دا غا منتمدین فکر دا تدبیق لپاره با لکه مثلا نغز چی کم اصلاحاتی پروگرام تر لاسلان لرل دا دوی دا تدبیق لپاره با کارو سی دا خپلواکی دا ورزین منزل دا غازی امان الله خان یاد د غ د کارنامو پاړه منظم پروګرامونه شروع کول چې لنیکه مرغ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپغنی به سلمه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني د دغه سیلړیو د دغه سی جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لګه په دې متقید کړای سي په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري هغه غازی امان الله خان می او خپلواکی تر لاسه کړی ده د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته کولای شي
پیغام مو خلکو ته څه ده چې دغه ورځ لمنځل او سره علاقه نه کوي نور چې لمنځي حالت ګډون نه کوي دومره اهمیت نه ورکوي تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا ډیر مهمه پوښتنه وه ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی ځینې مشخصي کړی دي او خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبي په خام ځینو غلو او کوتاتری کو ټکر کاو بغاوت کاو ل یو اصلاحی فکر سره ل یو متمدن ایدیا سره ل یو اتل سره او ل یو هیواد سره ل ارزښتو سره دغه شیان به دوام ولري دغه سکړی به دوام ولري مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده خبره یو ده افغانستان استقلال جشن منځي او غزي اتل ده بل مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودی شخصیت ده یو د څوک چې د وطن ازادي اخیستی انګریزان وشړل افغانستان آزاد دوه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله غازی امان الله خان اته نوي کال په خوا فکر اوس تطبیق کړای سي نو اتل زموږ د وطن آزادي واخسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډیر تاثیر کړی دی اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر کشک چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویخه لیدلی وای چې دا د یو ارمان مو کنه یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شاهزادګۍ هندیا ورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې و یاسین شریف په وایس په باندې او یو وطني سندره لماغه ده سندرغاړي نمیر سو دا ما تر واوروي چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوري زوی وټولګه چاپ کړه ریحان وایي ځوانان د سنف لکه څنګه چې خای نه پالي حال دا چې څلوریزی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي پردیس حواس مې غزل بول خدي او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه ګران پتري په دې کچکول شدي او مړه په شکول یو کې نو څه تو پیر دی مړه پرېژدی شکول ټول شدی سترګې لیما ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول دی کهول شدی او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی
ریحان صاحب تاسو ډیره موده کېږي چې شاعری کوي او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوی د دغه ورستی ټولګې پاړه کراته وای
مننه هوا صاحب د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده په غړوندې کې ټولې څلوریزې دي او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي د څلوریزو ټولګه ده نو دا چاپ شوې ده ګوره چې لوستونکي ولولي د لوستونکو نظر به بیا چوي د ټولي چلوريزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي کپدي هم لګراته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی. خوند را کوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلې دي هغه مې انتخاب کړی دي او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومج بل ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کیږي سرسان دي یو رقم بل ګل دی دغه لدیغو چې بم سیر لکو یا وری بول سیرلی بول دیغو ته بم غړوندي جوړول نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند را کړی دی. کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ سوي وي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې را کړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو سن په دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم ده څلوریزه. ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلې دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندي یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیژي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یه زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې را کړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری را سره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړې قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریز غټول هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څه نو څلوریز کی بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی سي د طبیعت انزور مې پکې کښلای ده څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې د ځینې رواجونه د دا مې انزور کړی دي ځینې پیښې د دا مې انزور کړی. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه سته پکې نمونې سته.
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایې.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جنگ ته فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل بیا هم لنډ حکایتونه راوړي. دا وایي زما هر یو خوښ دی راځئ ورته غوږ بشو.
کلیوال او دکاندار. بې وزلې کلیوال یوه غوا لرله چې میرمن یې له شیدو کوچ جوړول او په ښار کې یې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې یې چای بوره او نور شیان ورباندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ بوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و. دغه معامله څو میاشتې روانه وه خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وار وړل د دکاندار ټنډه تروه کاره کېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل. کوچ نه سوه ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی او نن معلومه شو چې ته د کیلو په ځای 900 ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو خو کاڼه یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه په هغه ورځ که دې یاد شي تا یو کیلو بوره راباندې خرڅه کړه. ما هغه بوره همغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. ارزښت یو مشهور ویناوال لجیبه 2000 ګنه راوېستل او ناستو کسانو ته یو ویل څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم. ټول لاسونه جکړل ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، وی امرول کوت کوتې کړل او لناستو کسانو یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جکړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولاړ او دومره یې سپېره کړ چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت کې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دي؟ بیا هم د ټولو لاسونه جک شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوت کوت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. ویرا ډیره واوره ووریده او د ځنګل یګي وږي شوي. د ګیډو د مړولو لپاره کلی ته راغلل، زلمو لرګي چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یګي وویرېدې وتښتېدې. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یګو پسې د صحرا ته نځي، خو زلمی چې زړه ورشوي وو په یوګو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې یې ایسارې کړې. ایسارو شبو یوګو چې خپل مارک نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په سیرو ویرو جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وي، کلي ته راستانه شول. یوه سپینګیري ورته وویل، ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې ورځئ. زلمو وویل، تاسو خو ولیدل چې ویرې اخیستې وې، تښتېدلې. سپینګیري وویل، هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې ځکه نه ویرولئ چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه وو، د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه، ګورئ، که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ، نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وپیریږي. اکلا استاد له شاګردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګ ونه د ښایست اصلي وجه وبلله. او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوی پیالې راوایستلې، یوه ډیره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دا بله کې پاکې رڼې اوبه دي، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن وو نه یې غواړو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو ټول یې غوښتونکي یو.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالي په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام ورته راړم. مینا نظری، ستړي مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او زمو پالنه دې ومنله، اورېدلې مې دې چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل سي.
ډیره زیاته مننه نیازای صاحب. شیرونه لیکم دا چې خدي خنه دي دا قضاوت اوریدونکو او تاسې دی ډیره زیاته مننه کوم دا چې ویار دی راو بخو په دې خبرونه کې لتاسې سره يم. نو حتمان به یو شیر درته واورم، یو غزل مې لیکلای د غوړم دا درته واورم. ځان نه مل ریکړه ته داسې یو څه چل وکړه، در پسې و بمرم تدبیر د دې اجل وکړه، او ته خو له ژوند نه څه ناڅه خبرې یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود د یو غزل وکړه. او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه. لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهیږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو، ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډیر ښایسته په شعر او شاعری کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره، هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره، د نړۍ ادبیاتو لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه، د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو، نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو، هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو، د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو، نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي، لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي. دا که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو، هغه خپل حالت پکې راواخلو، د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب، که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو، په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي، دومره ساده خبرې دي، په ډیر عادي لیدنه باندې، په ډیر عادي حرکت، په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده، او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو، نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل، دا ډېر مهمه ده په مجموع کې، او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. بیا د نړۍ ادبیات هم مهم دي چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. تاسو په خپلو شعرونو کې څومره دې موضوع ته توجه کوئ؟ داسې شعر هم لرئ چې د خپلو تجربو په بنیاد او د خپلو رواني کیفیتونو په بنیاد مو لیکلی، که لرئ راته ووایئ.
دقیقا زما شاعري زما د افکارو ترجمانه ده یا هنداره ده. زمې تل په خپلو شعرونو کې هغه خپل احساس، هغه څه چې زما پر رواني تاثیر کړی، زه متاثره کړی وم، هماغه څه لیکم. او زما یو شعر هم اکثر له شاعرانو نه دا اورېدلی دي چې وایي چې ستاسو په دې شعر کې دا څه ویلي دي، دا څنګه موضوع ده، وایي چې دا یو خبر وه، یو خیال و، یا یو هغه و، هسې نه دي، دا څنګه ده. ولې زه مې د هر شعر د هر بیت لپاره تفصیل لرم، او هر شعر د هر بیت لپاره زه دلیل لرم، او هغه احساس ما ته اوس هم راکوي کله چې لولم، او په هماغه کچه خوند ترې اخلم. یو شعر مې هم داسې نه ده ویلی چې په بې هوشۍ حالت کې مې ویلی وي چې بیا وروسته زه ورنه انکار وکړم چې دا به ما نه وي ویلي، او یا هم دا داسې څه دي چې زه نه پوهېدم چې ما وخت څه ویلي یا په کوم احساس کې وم. نه، زما خپلې تجربې، زما خپل احساس غواړم هغه شېبې په شعرونو کې راقیدې کړم. غواړم هغه شېبه کې چې زه ځان ډېر خاص احساسوم، هغه غواړم چې هماغسې خاصې راته پاتې شي، نو ځکه زه د خپلو تجربو لیکم.
مهرباني، دغسې یو شعر راته ولولئ.
انشاءالله، هیله ده چې هماغسې واوسي. که څه ونه وایي نو څنګه به تر داره رسي، منصوري مینه خو بس دغسې تر یاره رسي، او د جنتي سکوت کمال و سړی څه ووایي، چې مو وړې وړې خبرې تر سهاره رسي، او انساني مینه صداقت پسې مو سترګې وځي،
ځکه خو زمونږ هر منډه تر گیتار رسی او په غریبۍ کې وی کمال زتری خبره یم. زما د ټیکري لسوروي اوخه تر دې خاور رسی او رانجه په شګو شي بدل او دغه ستړي باڼه په ګرد کې پټ شي چې انسان تر دغه خار رسی. هغه اوبه د چینه نڅکی په انګورو روغ دی د خواږه زړه مینا به خود تر دې دربار رسی.
ډیره مننه. څومره موده کې شعر لیکه؟
د شعر موده موده مې ډیره اوږده ده. شاعري مې لکه زه کله کله احساس کوم چې تر ما مشره ده. د ماشومتوب نه مې علاقه وه فرهنګي کارونو کې. مې د ښوونځي برخه اخیستله په ترانو کې او همداسې د محفلونه به چې په مکتب کې ښوونځي کې ملرله هغه کوښښ ما کولو چې زه ورشم او هغه پروګرام مخته ویسم. او د ښوونځي له پیل نه تقریبا نهم ټولګي نه مې را په دې خوا شروع ورته کړی.
کتابچې به مخې ډېر ډک کړې؟
کتابچې مې دقیقا ډکې کړې خو اکثر زما بد عادت دی چې تلیفون کې لیکم، ځکه د شپې له خوا هغه ګروپونه چې ګل شي زه هغه وخت کې ښه شاعري کولای شم. بیا نو هغه وخت د لیکلو امکانات نه وي، بیا په تلیفون کې لیکم او کله کله تخنیکي ستونزو له امله رانه پاک شي چې ډېره مې ځوروي.
څومره شعرونه به مې لیکلي؟
شعرونه مې تر ټولګې وخت دي خوش مېرلي مې نه دي.
نه خو ټولګه خو پنځوس مخه مې ور ټولګه کېدی.
نه یو 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 نیم سلسفه خو باید واوسي.
آزاد شعرونه هم لیکي؟
بالکل، نظمونه لیکم. د نظم په اړه به مې ځینې دوستانو راته ویلي دي چې ته تر غزلو نه هم نظمونه ښه لیکې، خو ډېره هڅه مې نه ده کړې نظمونو لپاره. هغه کله کله چې په مغې موډ کې واوسم، روانه شم روانه شم پسې روانه شم، بیا هغسې نظمونه لیکم، خو اکثر غزل لیکم.
داسې یو نظم لرې چې راته ویلولی؟
حتما یو لنډ نظم به در سره شریک کړم، بیا که وخت وکړ به وایم چې بیا یو تاسو انتخابو. وایي چپ لاس زړه ته نږدې وي، نن مې ټوله ورځ چپ لاس خوږېدلی، ستا خو پکې ژوند دی، ته خو به له درده اوس مړ شوی.
ډېر ډېر عجیبه تجربه وه دا. دوی چې درته وایي چې نظمونه دي ښه دي، بې څه نه دي.
مننه ډېره زیاته.
زما البته ستاسو غزلې مې خوښې دي، نظمونه مې خوښ دي. میرمن بهیر سره مرابطه ستا ده ورځې؟
میرمن بهیر سره مې رابطه شته او دا رابطه نه پوهېږم ډېره قوي ده زما لپاره او زما پر روان باندې ډېر تاثیر کوي. د غونډو ته ورتګ او کومه غونډه کې چې نه وم باور مو وشه، لکه کوم څه مو چې هېر کړي وي یا مې ور کړي وي تر بلې اونۍ پورې داسې ناطاقته وم ورته. میرمن بهیر ته ورځم په کومه غونډه کې چې کاري مسایل ډېر وي، په کاري مسایلو خبرې وشي یا ناوخته شي. خویندې وایي چې دې غونډه کې به مشاعره نه کوو، کاري مسایل ډېر وو. بیا زه ورته وایم چې زه خو بې شعره نه ځم، ځکه زه راغلی په همدې تمه یم، نو ضرور به یو شعر وایم.
څومره کسان راځي دا اوس هم غونډې فعاله دي؟
غونډې فعاله دي خو لکه نور کله چې به اونۍ کې هر اونۍ کې یو ورځ وه، اوس هغسې نه ده. میاشت کې دوه ځلې یا یو ځل غونډه کوو، ځکه بوختیاوې اوس ډېرې شوې دي. راځي یو پنځلس شل کسه راځو.
له شعر و شاعري پرته نثر برخه کې کار کوي نه کوي؟
د نثر په برخه کې ځینې کتابونه دي چې هغه ژباړم، یو کتاب مې ژباړلی ده او په بل باندې کار کوم. د برایان تریسی کتابونه دي د روان پوهنې او یا هم د میرمنو لپاره په ژوند او چارو کې د بریالیتوب رازونه، هغه کتاب مې خلاص کړی. اوس یو بل کتاب د پغې لګیا یم ژباړم یې، او د هغې تر څنګ لنډې لیکنې هم کوم نثري.
لیکنې مو څه رقمې په څه موضوعاتو لیکل کوي؟
اکثر د ښځو پر ستونزو او یا هم د ټولنې په ټوله کې په ستونزو لیکنه کوم، او د وخت تقاضا چې هره موضوع یې په هغې لیکنه کوم او سایټونو ته یې ورکوم. د خپل فیسبوک لپاره مې اکثر لنډې ادبي ټوټې هم لیکم.
کېدای شي راته ولولئ داسې یو ادبي ټوټه؟
یو څه مې لیکلي چې همدا اوس مې په لاس کې دي، همدا به درته ووایم. په تمه شه، دا نړۍ به دې له هغه څه سره مخ کړي چې د شتون یې د ګمان هم نه و کړی. دا خاورینه نړۍ به دومره وړه حس کړي چې د سات څپې به دې هم پکې تنګې شي. د پراخو کایناتو په لور به دې فکر وغځېږي، هغه کائنات، هغه شمسی نظام چې تصور یې درته ناشونی و. ستا انساني تلوسه به هغه ښکلا ومومي چې د زرین کپ سره دی، د ځمکې تل، د اوبو څپې، د سرکښ مرغه له ځواکمنو وزرونو سره د سپوږمۍ تر ځل پورې دی پسې الوت کړی. په تمه شه، خبرو ته یې غوږ شه، ستا انساني فطرت په ستورو پسې لاس غځولی.
ډېره مننه. په غزل کې مو ډېر څه ډول مسایل ته توجه یې چې باید دې ستاسو په غزلو کې؟
په غزل کې مې اکثر نه پوهېږم، اکثر زه غواړم په غزلونو کې مې هغه څه وي چې هماغه شیبه لکه زه احساسوم یا ورنه متاثره شوی وم له ځینې حالاتو، له ځینې الفاظو، له ځینې خبرو. اکثر زه غواړم غزلونه مې اکثر په هغه څه راڅرخي لکه زه له یو چا سره یو څو شیبې کینم، په هغې د هغې سره خبرې کوم، په خبرو کې یو عجیب کیف احساس کوم. یو لفظ یې په ما ډېر خوږ ولګي، د هغې یو لفظ لپاره غواړم چې یو غزل ولیکم. زما د یو لفظ نه ټول غزل رنگین شي، باور وکړئ، او هغه لفظونه ماته بیا ډېر خاص یي.
مهرباني داسې یو غزل را واوروئ.
نیازی صاحب، تاسو هر څه په ثبوت رانه غواړئ. ځینې وخت ځینې حالاتو کې داسې احساس کوم چې لکه یو څه پسې چې خفه شوی وم، یا یو څه پسې غواړم د یو چا یا د څلی وګورم یا یې ووینم، خو نه پوهېږم څه. نو په هغې حالت کې هم کله کله غزل لیکم. نه رانه ورک دی، نه پیدا دی، نه مې زړه کې ګرځي، داسې یو څوک مې لاشعور په دې تیاره کې ګرځي. د هیلو سولې خواږه ټول راټول و هغه شیبه چې مې دا ستوري نن د غاړې امیله کې ګرځي، او د دغې ښار آسمان تیاره دی، دلته نشته څراغ، ډیوې په ځمکه بلوي او هدیره کې ګرځي، د نورو ښار له څراغونو سره غاړه غړی پښتون جانان مې لا تر اوسه هم په غره کې ګرځي، او هر ماښامی او هره شپه یې په شپنم کې ساتم، زما دا مات باڼه چې داسې لمر خاته کې ګرځي، او د مذهبي پښتون مینا یم، څوک مې نه پیژني، بې له نشې مې سترګې سرې شي چې باڼه کې ګرځي.
ډېر ښه، ډېر ښه. څمو شپنم دا ما شبنم ته ورته.
شبنم، شبنم فکر کوم د دری هم همدغه ترکیب ده چې شب او نم ده، یعنی د شپې له خوا چې کوم هغه نم یې کنه، او په پښتو کې شپنم.
شپنم دا تاسو خپله جوړ کړی که دا کیپ ستا ده په ولس کې که تاسو خپله ورته؟
ډېر مې نه ده اورېدلی، خو ما نه ده جوړ کړی.
شپنم. کور مو ودان، ډیره زیاته مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او ښایسته شعرونه مو راواورول.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله شوم. مننه.
سناستے مات گر لکناس وزر ماتے پما خام کے پاس گر لکناس وزر ماتے پما خام کے پاس گر پخلا او پٹی سترے کے دبل خواک گنگے ناستے دخبل غم پنندارا کے دو مشغل دسانو بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شنڈے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شنڈے لے بنے دتند مڑشو دمستے تشو سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر تخار چه بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نه کبی نظر ستا ارزن لره پچال کی د زوال استاد ناستوي تل پسو کتا کمال د زوال استاد ناستوي تل پسو کتا کمال وخت او جند غفکاریان دي چې هما همني سجال کې وختو کې دې کرا شو د مرګي استاد سپینا قسمت دې د ابد کو صد ستر کو پر جبینا قسمت دې د ابد کو صد ستر کو پر جبینا اغما سرور دس شو کہ بس